په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال رادیو په خبري کې چې زه هارون باچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له منور شاول.
د خبرونو سرټکی پی ډی ایم وای په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي په کار دی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د جمعې په ورځ امریکایي ولسمشر سره لیدو کاته کوي. او هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسین لګولو کمپاین یو وار بیا پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي غونډې را بللو هرکلی وکړ. وی ویل
انتخابي اصلاحات کې
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
پوز کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویل چې په سیاست کې د پوز د خپل کولو نه دی ډډه وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي غونډې را بللو اعلان کړی و. بلخو د جون په 19 په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیکی ماشینونو په ذریعه وټونه اچول پکار دي. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه د قانون سازی لپاره د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دیرش کسان کرونا ناروغي مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې لیادي ناروغي د مړو شمیر 2000 او ته ورسید. په پاکستان کې د کرونا په اړه حکومتي ویپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول څه د پاسه 9,09,000 کسان په کرونا ناروغي اخته شوي خو له 8,93,000 نه زیات بیرته رغېدلي هم دي. دا راز د کرونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون نن په خپل ویپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې د کرونا ناروغانو شمیر له 1,10,00,000 اوخته چې پکې یې څه د پاسه 8,10,00,000 زره مړ کړي دي. خو یې پانه زیاته وی چې په نړیواله کچه تر اوسه له 6 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې په دغه ډله په رښتونی خبرو کې د کډون لپاره فشار اچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د اتوار پر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د سولې لپاره د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشي د تیرې خالی په ورځ د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د افغان سولې لپاره یوازې د سهولتکار کردار لوبولې شي. قریشي همداراز وویل چې د طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشتي. نوموړي په دغه مرکه کې زیاته کړې چې د افغانستان د سولې لپاره که افغان مشران خپل منځي خبرو کې ناکام کیږي نو زمواري دی په پاکستان نه چوي. سپینی مانی ویلی د جون په 25مه با امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لید کاته کوي. پرون خبر شوې د سپینی مانی په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې له افغانستان امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. واشنگتن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار همکارۍ سرګندونه وکړي. سپینی مانی له افغانستان سره د خپل سفارتي اقتصادي او بشري همکارۍ ډاډ ورکړي او هم یې ټینګار چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبري وکړي. د سپینی مانی دا بیان زیاتوي چې واشنگتن به د دې لپاره هم د افغانستان سره نږدې اړیکې ولري چې دغه هیواد بیا هیڅکله د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړ نشي او له دې ځای امریکا وګواښل شي. امریکا ویلي د سولې د روان بهیر مکمل ملاتړ ته به دوام ورکوي. او بل خبر دا چې هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو کمپاین یو وار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسینو له کمښت سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 1300 کلونو پورته هر تن ته وړیا ویکسین لګول کیږي. هند چې 1.4 ارب آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل پروانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه اوري. د جمعیت علماء اسلام فی او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر شاباش شریف ته د وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي پر انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو لپاره باید ټول ګوندیزه غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا ویلي چې افغانستان په لوی د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. د چارو یو شنونکي وایي دا به وخت ثابته کړي چې پاکستان د افغان طالبانو له ملاتړ لاس اخلي او کنه.
داسه ښکاري چې دوی طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا به راتلونکی وخت ښایي.
پرون د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شو. د بلوچستان د پښین په سرنان کیمپ کې میشته افغان کډوال وایي یو موده وشو چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي.
د اوبو غټه ستونزه ده، نه روغتون لرو او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه دولسم ټولګي پر کتابونه نه لرو.
او نومیالی ولسی سندرغاړی عبدالله مکرے د ورپیخ ناروغۍ له امله پرون په کابل کې ومړ. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر وایي مکری دوی ته سلګونه سندرې پریښې دي.
د هیواد تکړه سندرغاړی وو، واقعا مړینه یو ستره ضایع ده. د راډیو په آرشیف کې د مکری صاحب سلګونه سندرې دي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر شاباش شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې را بدلو د وړاندیز هرکلی کړی دی. شریف د جون پر 19 د ټول ګوندیزي غونډې خبره وکړه. په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو تر څنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادي نقطه په سیاست کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوی دی. غلام غوس معلومات راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په 16 نیټه په پیښور کې په یو خبری غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړی مونږ د دغې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دي پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
پوز کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 19 نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخې نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مې په میاشت کې ولسمشر عارف علوی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13 په خپور شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټنګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوی وي. هم په دغه اړه د پښتني په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چې د دوی کوم تجاویز رد کړی دي نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی د غونډه کې بلنه ورکول پکار دي چې دا غوي دریض واورېدلی شي او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړی شي.
اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. خو د حزب اختلاف مشرانو ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی، نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلیمان تر خپو لاندې کړی او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2018 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی وه، او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه، خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړي دي. او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلي وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي، او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشنو ودرولې شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کمی سملای کې اپوزیشن ګوندونه وایي وفاقي حکومت په خپل بودیجه کې د زراعت لپاره د پام وړ پیسې نه دي ایخي او نه کروندګرو ته مراعات ورکړي دي. په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11 د 2020 مالی کال په بجټ کې د زراعت لپاره د 12 ارب روپو مختص کولو وړاندیز کړی دی. د اپوزیشن غړي وایي د زراعت لپاره په کمی سملای کې یو کمیټي هم جوړه شوې وه، خو په دو کالو کې یو غونډه هم نه ده کړې. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د 13 معنی ترمیم لاندې له زراعت سره تړلې چارې ثبوت منتقل شوي، خو د دې باوجود په وفاقي بجټ کې د کروندګرو لپاره مراعات ایښودل شوي دي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
په کمی سملې کې د 2021-22 مالی کال پر بجټ د جون پر 19 د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې چې زراعت لپاره ناکافي پیسې مختص کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس د جون پر 16 مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې تر 80% خلک د زراعت له څانګې سره تړلي دي، خو له بدقسمتۍ سره هغه مرستې ورسره نه کیږي چې په کار وي. موږ تخمونه له نورو هیوادونو راغواړو، د سرې بیې تر 40% پورې لوړې شوې، د زمیندار لپاره د فی یونټ بجلی بیه زیاته شوې، د زرعي آلاتو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. همدغسې د کروندګرو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم نشته. دلته په مقامي کچه د کروندګرو لپاره څېړنیز مرکزونه بند پراته دي. دلته زرعي ترقیاتي بانک شتمنو کسانو ته قرضې ورکوي، خو وړو کروندګرو ته پورونه نه ورکوي. عباس ویل چې په هیواد کې د اوبخور نظام ته هم پام نه دی شوی، او په بجټ کې د زراعت لپاره د جدید ټکنالوژۍ په اړه هم سندي ویل شوی. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11 وفاقي بودیجې وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې د زراعت لپاره 12 ارب روپۍ مختصوي، چې پکې 1 ارب روپۍ به د ملخانو ختمولو او د خوراک پر امنیتي پروژو لګوي، 2 ارب روپۍ به د وریجو، غنمو، مالوچو، دالونو او غني فصلونو پر زیاتولو لګوي. د زیاته کړه چې 1 ارب روپۍ به د زیتونو پر کښت او 3 ارب روپۍ به د اوبخور نظام په ښه کولو خرچ کوي. خو د کمی سملې د جون 19 غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلس پارټي غړي حسین طارق ویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې پر تخمونو او سري هیڅ رعایت نه دی ورکړی. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي بشیر ویرک په خپل وینا کې ویل د کمی اسمبلی سپیکر خپل هم کاروندګر دی، او د نوموړي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې وه، خو 2 کاله وشول د حقي کمیټې غونډه نه ده شوې. د اپوزیشن غړو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر کال په مئی او جون میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر فصلونو ملخانو حمله کړې وې او ورته زیان رسولی وو. دې علاوه د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې هم کاروندګر له ستونزو سره مخامخ شول. خو په کمی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د جون پر 16 مشال لوتی ویل چې په بجټ کې د زراعت لپاره یې د پام وړ پیسې ایښې دي او د اپوزیشن غړو اعتراضات ناسم دي.
حکومت چې دا کم د سلویخ لکه خلک چې هغوی ټارګټ کړي سلویخ لکه فیملی کم چې حکومت سره نه لکیر نه شروع کړي دي او په مخه را روان دي، بس نو هغې لپاره چې دي هغه بېلې پیسې ښودي شوي دي، په هغې کې 3 لکه روپۍ هر زمیندار ته به قرضه ملاوي کې ټیکس فري، او هغې دپاره د ټریکټرو دپاره بیل چې دی انټرسټ فري لون چې دی نو هغه شکل کې ورته بیل ملاوي کې. نو دا صرف یو شی راغستی شوی دی، خو دا نور شیزونه چې د هغه د ډېر لوی اماؤنټ دی هغه دي نه ښایي. او دویم دا چې د اټاربي ترمیم نه دي بار بار دغه خبرې کوي، یو طرف ته اټاربي ترمیم خبرې شي نو بیا وایي دا په سبو کې انټرفرنس دی، او بل طرف ته چې دي چونکې اګریکلچر چې دی دا اټاربي ترمیم نه تللی دی سوبې له اوس هم لکه
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویب پاڼې په وینا په پاکستان کې د کارکونکو 90% برخه له زراعت سره منسلک ده. د یاد ادارې له شمیرو سره سم په پاکستان کې له 9.9 میلیونه اکړ ځمکه کې پر 2.1 میلیونه اکړ ځمکه کرنه کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه د غنمو، مالوچو، غنی، امونو، خورما او د مالټو تولید کوونکو کې هم دی او د وریجو په تولید کې په 10 نمبر دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکھوی
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریض یو وار بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناټو چارواکو هم وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا یې منلی چې له طالبانو سره یې ښې اړیکې شته، خو ورباندې کنټرول یا نفوذ نور نه لري. دا چې افغانستان پلو د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکي څه دي، او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپله د خپل هیواد راتلونکی ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلې چې له طالبانو سره یخې اړیکې شته، خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدله شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او که څنګه. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوای چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي، خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راولي.
نو پالیسی دا څنګه ده بدل شوې افغانستان کې؟ البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاستر کې د ګرځې سترګې نشته، ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری داسې نو ضروري ده پاکستان به سره تعلق ښه ساتي. نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو ترشوالی برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تورونه زغملی دي، نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس اچولی هغوی سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوهه ده چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای، نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وایي اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشارې هم ورکړي دي.
پاکستان موږ ویلو تیر یو مېز دوه میز تو راځي، بلکې درې څلور میز تو راځي،
افغانستان مختلف خلق عبدالله عبدالله رالو دا حکمتیار رالو نور خلق رالو کل اوس لکه ما تاسو ته دا اسلام آباد کې وایي چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کېدو هغه په روډ نوم کې خودل یو سمبولیک شی دی چېره مونږ اوس د هغه مخالف او طالبان خو هغه سخت دشمن ګڼي نو دا کې خودل خو داسې ښکاري چې دی طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي دې وخت کې اقدام شولی
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشي له طلوع نیوز سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړې او په افغانستان کې د تشدد ذمواري یې د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي دا په داسې حال کې دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې خو د هغې نه پس د خبرو لړۍ ولاړه ده
منورشاه رپورٹ مو اوریدو چې وای پاکستان ویلی چې د افغانستان په لور د حکومت په تګلار کې بدلون راغلی دی
د مشال راډیو مجلا د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
په پاکستان کې په وروستیو کې یو ویډیو پر ټولنیزو شبکو خبره شو چې په کې د پنجاب د یوې دینی مدرسې یو زده کوونکی خپل یو استاد له ده سره په بدفعلۍ تورنوي په جنسي تیری تورن مفتي عزیز الرحمن بیا ویلي چې د دې ویډیو هدف د بدنامول دی یو شمېر پاکستاني او رسنیو د جون پر 6 خبر ورکړل چې پولیسو نوموړی له میاوالي ښار گرفتار کړی دی بلخوا وفاق المدارس په یوه حکمنامه کې عزیز الرحمن له دندې لرې کړی خود وفاق المدارس د مشر یو بیان وایي چې د مفتي عزیز الرحمن مسله دوی ته یو نیم کال مخکې ورغلی او هغه وخت یې حل کړی و نوموړی زیاتوي پر زده کوونکو د جنسي تیری ډېری پیښې دوی ته رپورټ کیږي تفصیل د اسرا عالم مومند په دې رپورټ کې
په لاهور کې شیخ الحدیث او مفتی عزیز الرحمن دا منی چې د خپل یو زده کوونکي سره یې د بدفعلۍ ویډیو رښتیا ده خو نوموړی وایي چې دغه وخت دا په هوش کې نه وو ځکه چې دته په چیو کې نشه ورکړل شوی وه
حلفیہ
کہتا ہوں دوائی زه حلفیہ وایم چې ما په هوش او حواس کې داسې هیڅ فعل نه دی کړی
کوئی فعل نہیں کیا
مفتی عزیز الرحمن د جون په 14 یو ویډیوي پیغام کې په قرآن لاس کې دی او وایي چې له زده کوونکي سره د د بدفعلۍ ویډیو د دې لپاره جوړ کړل شوې وه چې دا بدنام کړل شي او له مدرسې وویستل شي خو که یو خوا د مفتی عزیز الرحمن نوري ورته مبینه ویډیوګانې مخې ته راغلې نو بل خوا زده کوونکي چې موږ یې د خبریالۍ د اصولو له مخې نوم ښکاره کول نه غواړو تور لګوي چې له 13 کالو راهیسې ورسره مفتی عزیز الرحمن بدفعلي کوله دا وایي د دغه ویډیو ځکه جوړه کړه چې د مدرسې انتظامی او نورو اړوند چارواکو د ده په خبره باور نه کاوه البته نوموړی په خپل یو ویډیوي پیغام کې وایي چې د یادې ویډیو تر راتلو وروسته ورته مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی د وجړو دړکې ورکوي دا وایي چې لکه نه دا خبره مخته راغلی نو مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی ما بلیک میل کوي او راته وایي چې موږ به دې ملک کړو نو زه اوس یو ځای کې پټ شوی یم بل خود جون په دریم منظور الاسلام مدرسی عزیز الرحمن له مدرسې لری کړ د نوموړي لری کولو حکمنامه چې محتسم اسد الله فاروق جاری کړی پکې راغلی چې د سیمې ځینې اوسیدونکو ورته د جنسي تیری مبینه ویډیو وښوده او غوښتنه یې وکړه چې مفتی عزیز الرحمن دې له مدرسې لری کړل شي. په ولسم جون د لاهور په نارت کینټ پولیس سټیشن کې د مبینه جنسی بریت کار شوی زده کوونکي لخوا په درج شوي اف آی آر کې راغلی چې هغه په 2013 کال کې په جامع منظور الاسلام یا کې داخله واخیسته. دا وړاندې وایي د دې مدرسې پخوانی استاد مفتی عزیز الرحمن پر د تور ولګاوه چې په امتحاناتو کې یې د ځان پر ځای بل څوک کینولی. نوموړی وایي حمله دې قبله په وفاق المدارس امتحانونو کې د ده په برخه اخیستو تر دریو کالو پورې بندیز ولګېده. دا تور لګوي چې مفتی عزیز الرحمن ورته وویل کله د سره ناجایزه اړیکې جوړې کړي نو کېدای شي چې دغه بندیز ترې لرې کړل شي. دا وایي له اړیکو جوړولو پرته ورسره بله لار نه وه. په پاکستان کې د مدرسو د انتظام چارې سنبالونکي وفاق المدارس العربیه لخوا مفتی عزیز الرحمن ته لیږل شوی حکمنامه چې کاپی یې مشال ډیو ترلاسه کړې پکې راغلی چې د روان کال د جون په 10مه یې نوموړی د وفاق المدارس له مسؤلیت لرې کړ. خو د وفاق المدارس د مشر مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر یو ویان د مولانا سجاد سلیم بیا وایي چې د مفتی عزیز الرحمن ویډیو یو نیم کال پخوانی ده او دوی هغه وخت دغه مسله حل کړې وه. البته نوموړي د مسلې حلولو د څرنګوالي په اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. سجاد سلیم په 10 جون مشال ډیو ته وویل دا لومبی وار نه دی چې په مدرسو کې د جنسی ځورونې پیښه رامنځته شوې. خو نوموړی وایي د پیښې ته ځکه هوا ورکړل شوه چې ځینې عناصرو غوښتل په 10 جون په اسلام آباد کې د وفاق المدارس د مشرانو ټاکلو په اړه کېدونکې غونډه ګډه وډه کړي. نوموړی وایي دا قسم مسلې ډېرې راځي خو بیا چې په مدرسو کې هلته کوم اراکین وي نو هغه یې حلوي. هرې معاملې ته دومره هوا نه ورکول کېږي. خو د دې اجلاس پر مهال د دې مسلې دومره زیاته راپورته کولو هدف دا غونډه ناکامه کول وو. په پاکستان کې څیړنیز سازمان ساحل په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په 2006 کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2960 پیښې ثبت شوې چې 240 یې یوازې په جماعتونو مدرسو کې وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز وایي په مدرسو کې د جنسي ځورونو مخنیوي لپاره ضروري ده چې د مدرسو استادانو اخلاقي او نفسیاتي تربیه وکړل شي او په نصاب کې یې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ او سوال کولو ماده پیدا کړي. قبله یاز دا هم وایي په کار ده چې د مدرسو زده کوونکي یو چت لاندې ودنه کړل شي او د عمر پر لحاظ سور لا جلا جلا کوٹھی جوڑ کل شی
فرق په جماعت کې مدرسه وی نو په جماعت کې دوی ته اضافي کمرې جوړې کی آیو ډیر غټه مسله ده اونه وخت را حل کیږي او یقینا دا ادرس کول غواړي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د مدرسو په نظام کې ډېرې نیمګړتیاوي دي او باید حکومت او مدرسې په شریکه د دې حل راوباسي. پر دې اړه مو د وفاق المدارس مشر ډاکټر عبدالرزاق سکندر، مرستیال مشر مولانا محمد حنیف جالندری او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. خو په اسلام آباد کې مدني فعال او خبریال سبوخ سید په 10 جون مشال ډیو ته وویل چې حکومت له مدرسو ویریږي او په کې د اصلاحاتو په اړه سوچ هم نشي کولی.
مذهبي تنظیمه هي اور یہ جو
دوائی زمک مذهبی تنظیمون او مدرسو نظام دوم را دیر زیاد مضبوط شوه چه حکومت هم پا مدرسو که ده اصلاحاتو خبره نشی کولی. چه چوک هم ما ده اصلاحاتو خبره کوی نو پری تورونا لگول کی گی چه ده غرب ایجنڈا ده 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 اسلام خلاف سازش ده.
یہ مغرب کا ایجنڈا ہے اور اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے.
مشال ایڈیو پر دے اڑا ده پاکستان مذهبی او تعلیمی چارو وزیرانو تا فون وکڑ خواغو زمانگ فون پرسنه کړ. البته د وفاقي تعلیم په اړه د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې غړی علي نوازوان چې تعلق یې د حکومتي ګوند پاکستان ترګ انصاف سره دی په 10 جون یې مشال ډیو ته وویل چې حکومت یې د وفاق المدارس له مشرانو سره په همکارۍ په مدرسو نظام کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي زموږ څه باندې 4,40,000 ماشومان په مدرسو کې زده کړې کوي او هغوی هم غواړي چې په قومي دایره کې راشي او چې کوم اصلاحات کیږي نو هغه په همکاری او رضامندۍ کیږي. علي نواز اوان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې دا څه قسمه اصلاحات دي او کله به کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې په واک کې لراتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې یې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز لمنور شاه اورو.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پون په خبر کې دی خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي د غونډې را بللو هرکلی وکړ. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوځ د خپل کولو نه ډډه وشي. برخو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي د غونډې را بللو اعلان کړی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیش کسان کرونا ناروغي مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 2000 او ته ورسېد. په پاکستان کې د کرونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول څه د پاسه 9,900 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي، خو لا 93,000 نه زیاتې بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې یې په دغه ډله په رښتونې خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل، خو د طالبان وفد اسلام آباد ته ځي. بلخوا شاه محمود قریشی د جون په 19 د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلونی سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. او هند له نن څخه د پټول هیواد کې د کورونا ضد ویکسین لګولو کمپاین یو بار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسین لګمخت سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 300 پورته هر تن ته وړیا ویکسین لګول کیږي. هند چې 1.4 ربع آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دی.
د مشال ریډیو لند خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس راځو بلې موضوع ته. د جون پر شلمه یعنی پرون د کډوالو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 80 میلیونه اوخته دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره یې پاکستان او یا هم ایران ته تللي دي. د 2021 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، دا به د احمد شاه اعظمي په دې تفصیلي رپورټ کې وورو.
په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.5 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلینډ په سر ښار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه و، خو اوس دا شمیر 200 او تر 80 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالي د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 3.5 لک دی، او بیا هغی پس افغانستان چه شمیر شپج ویشت لک او بیا جنوبی سودان رازی چه دو ویشت لک کسان پکڑوالو حیث خپل حیوات سرا و تلی دی او بیا برما سرا چه یو لس لک کسان کڑوال شوی دی
د بابر بلوس په خبر افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوی دی خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځیدلې چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیش دی چې اوس 15 لسیزه داخل شوی دی نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیه د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی
هغه کوربه هیواد چې هلته زیاتر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلتا او دیرش لک کڈوالی ژوند کئی بیا هغه نه پس کولمبیا ولس لک کڈوال الت دی بیا پاکستان چې سوار لس لک کڈوالی الت ژوند کئی او دا کڈوال زیات تر افغان مهاجرین دی پاکستان نه بعد بیا یوګاندا سوار لس لک کڈوالی الت ژوند کئی او بیا جرمنی چلتا دوالس لک کڈوالی خپل ژوند ته رہی یا الت میشته دی
بل پلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 4 لسلکه راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نارجسترډ سو افغانانو دی چې په دغه کې بیا 8 لکه افغان سټیزن کارډ لري
په خیبر پختونخوا کې 8 لکه 50 زره خلک دي په بلوچستان کې 3 لکه 50 زره خلک دي په پنجاب کې 1 لک 60 زره خلک دي او ورسره په سند کې 50 زره خلک دي چې په دې کې زیات شمېر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي یعنی د ریفیوجی کلی دي دلته کې مخکې به دې ته موږ کیمپونه ویل دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 سلویښت لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي او د دې یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 1.5 سلنه افغان کډوال ژوند کوي او پاتې 70 سلنه په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا 1 لسکلن چې په 1992 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال شو نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي
زما غرض یوازینی هم داري چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي خو د مجبورۍ نه دلته سرپنا راوړې ده او پراته دي او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه زه هم که چیرې دوی ته د یوازینی دغه یو سهولت ورکړی شي چېرته هغه سول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه یې راکولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري نو دغه به یو ټول نه خراب شي په کې
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وای روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړسل سوي دي د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسي ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خوندان سي د بلوچستان د پښتون پسرانان افغان کډوالو پندغالی کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښتون ته کډه شو او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دل سوي دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو روغتون شته ودانۍ شته مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي مواد ته ضرورت لري چې د نوې اثر اړتیاوي پوره کولای شي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغال کې میشت شپږشت کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړي او بیا څلور کاله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسه کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وایي افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو، یو دا چې پیو آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کی بورډ آفیس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، په شپږ میاشت کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سر څوالی شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا درلسم پاکستانی ویلی وي، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي، او که د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده، هغه زه قیمه چې راواخلي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څوارلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیاو خوښ دی. وایي څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اسانۍ سره ترسره شول، او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومته د ځایي وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای سي. اخوا په کوټه کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدل او دمګړی په یوې هټۍ کې کار کوي. نوموړی وایي که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
دته یو زموږ په کوټه کې مقابله وی د تکوندو دا نو هلته رجسټریشن دلې عام کې دی، نه بده یو کوټه کې مقابله شروع وی، خو هغه خلک په جدول کم څه چی شانس کارونه درلوده، کم چې ما یو استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته ویل ته ګړون پکې وکړه، خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې کې ځنه سن سن کوله ځکه چې دا لوړ پوړی خچارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزې د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وايي چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوي راولي.
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي، موږ په دې علی سره چې کوم زموږ د هیلث منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموږ دی په خیبر پښتونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو، پاغې کې به هم دغه شی مینشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دی تم دغه فیسیلیټیز ورکې په اسپیټالونو کې، یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیار د اړخه چې کوم فند راځي پاغې کې فیسیلیټیټ کړي، هم دغه شانتي چې کوم د دې لوغاړي دی هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کې داغه لپاره د موږ ان شاء الله کوشش کوو د دینه به یو اپلیکیشن راوالو او پاغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا داغه ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخاوالي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وایي چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلي ول. نوموړی زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ. اپریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی سته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریزو ششو انتظامات وکړل او څه باندې څلوېښت کروړ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسټرډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
کم هسپتالونه دي یا بی ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکړو، ځکه چې دې کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورنمنټ بی ایچ یوز دي هم هغه کو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې څه د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکړو.
بلخه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر افریدي په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي. د یونیسیار د 2020 کال له راپور سره سم تیر کال په ټوله نړۍ کې خپلو هیوادونو ته د ستنسو کډوالو شمیر 2.5 لک و، چې دا شمیر په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو کم دی. بلخو له پاکستانه له 2002 کال څخه تر اوسه 40 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنسوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د معلوماتي ټکنالوژي ادارې وایي د پاکستان د مخابراتو او ټلیفونونو چارو ادارې پی ټی سی ایل په مرسته په پیښور کې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G ټکنالوژي بریالۍ ازموینه کړې ده. د ادارې د جون پر 18 ماخوستن مهال پر فیسبوک او ټویټر په بیان کې لیکلي چې دا په پاکستان کې د 5G شبکې جوړولو لومړی تجربه وه او د دې خدماتو د پیل لپاره له پی ټی سی ایل سره یو مفاهمتي یا دخت لاسلیک کړی. اوس مهال په پاکستان کې زیاتره موبایل ټلیفوني کمپنۍ د سلورم نسل یا 4G او د دریم نسل یا 3G ټکنالوژي انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. په امیر ساحل د 5G ټکنالوژي د کار ارزښت په پاکستان او افغانستان کې د عملی کېدو لپاره د شرایطو په اړه د جرمني په کایزرز لاوترن تخنیکی پونتون کې له څېړونکي آصف حبیبي سره مرکه کړې او څه غوښتي چې په اسان الفاظو کې 5G ټکنالوژي تعریف او تشریح کړي.
اصلا دغه 5G د مخابراتو او د آی ټی په برخه کې د 5م نسل ټکنالوژي څخه عبارت دي، یعنی مخکې له دې څخه هم 4 نور نسلونه وو. په 5م نسل کې هغه تر ټولو مهم خاصیت د مخابراتي شبکو او د آی ټی دا ده چې د ټلیفون یو استعمال کوونکی به وکولی سي تر 1 GB سپید پورې د شبکې سره وصل سي، انټرنیټ څخه کار واخلي یا واټساپ وایبر په نورو ټولنیزو شبکو نه ګټه پورته کړي. او بل مهم بدلون دا ده چې په 5م نسل مخابراتي ټکنالوژي کې نه یوازې ټلیفوني شبکو څخه ګټه اخیستل کېږي، بلکې نور صنعتي سکتورونه لکه زراعت، لکه طب په برخه کې یا د ترانسپورټیشن په برخه کې، په نورو برخو کې هم کولی سي مخابراتي شبکې هغوی سره وصل سي او د هغوی ټول سیستمونه ډیجیټلایز.
حبیبي صاحب مثال ورکو نو 2 ساعتونو فلم سړی کولی شي چې په 2 یا 3 ثانیو کې ډاونلوډ کړي خپل موبایل ته، همدغسې ده؟
دقیقا همدسې ده. دا البته هغه تیوریکي هغه دي چې د مخابراتو نړیوالې ټولنې ورته ویلي دي چې 5م نسل باید داسې یو خاصیت ولري، اما دغه سپید یا دغه سرعت د انټرنیټ بیا فرق کوي مملکت تر مملکت، شبکو تر شبکو. حتی په یو مملکت کې هغه کوم ځای کې چې وخه یا انتن یا خاده انسټال سي وي، هغه ځای کې شاید یو څه فرق ولري له نورو سیمو سره.
او دا سرعت یا رفتار چې تاسو یادوي په ځینو ځایونو کې به کمی، ځینو ځایونو کې به زیات، د دې وجه څه شي؟ د شبکې ته نږدېوالی یا انټن ته، انټینې ته نږدېوالی یا لریوالی، دا د نور شیان هم پکې
دا کوم تاسو یاد کړل؟ دقیقا دا هم دي، خو ځینې نور انجینرینګ پارامترونه هم لکه موږ کولی شو یادوي وکړو. د مثال په توګه کله چې موټر کې یو څوک ناست وي، رفتار حالت کې وي، سپید څه راکم کې، ځکه شبکه مجبوره ده چې په ډېر دقت باندې هغه سرعت وڅاري او هغه ته خپله ډیټا یې ورکړي. بل خاصیت دا هم کېدی شي چې یو هغه کوم ځای کې چې انټین انسټال وي یا نست وي، په هغه ساحه کې څومره وګړي ژوند کوي، ځکه هر انتن کولی شي 1 GB ډیټا شاید له 500 څخه تر 100 کسانو پورې ورکړ شي. دا هغه د انټین دی
غپوره تړاو لري. حبیبي صاحب تاسو ویلي چې یو خسورت دی او ځین نور دا په نورو څنګه کې هم د 5G ټکنالوژي څخه مکار اخیستل شو. ځنې بیلګې لري تاسو لکه د کرنې ذکر تاسو وکړ یا د
زیاتې خصوصا په اروپایي اتحاد کې څنګه کار وکړ ویلې سمات چې د زرو بیلګو په شاوخوا کې هم دا اوس لکه موږ ته په یو صنعت کې دي چې هلته لیکل شوي دي په تیوري کې لحاظي. خو یو خبر به زیاده وري وکړم چې دغه د 5G د شبکې ځانګړنه چې د موبایل نه پرته نورو څنګه ته هم انټرنیټ ورکی یا د ډیټا ورکی دا له 2010 کال څخه را په دې خوا په عملی ډول په دې باندې کار شروع شوی. البته د کاغذ او قلم پر مخ باندې مسله ډېره زیاته تیوریکي ده، خو له 2013 کال څخه وروسته عملا پرمختللو هیوادونو کې کار کېږي او اوس کار روان ده. د مثال په توګه د زراعت برخه ده، د مثال په توګه په شفخانو کې
یعنی دا سی کېدای شي چې په سان فرانسیسکو کې یو ډاکټر ناستی او په پېښور یا په کابل کې د یو مریض جراحي وکړي دغه ټکنالوژي په مرسته.
یو له مثالونو څخه دی، نور ډېر زیات فرضاً اوس هغه په داسې تخنیکونو باندې کار کوي چې څنګه وکولی شي یو موټر له ډرایور څخه پرته حرکت وکړي له یو ښار نه بل ښار ته.
ښه حبیبي صاحب، تاسې په جرمني کې یاست، هلته څېړنې کوئ د 5G په اړه باندې یا د 5G په اړه باندې، او تاسې نورو اروپایي ټولنې هیوادونو ته هم تللي یاست، هلته مو ازموینې کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې ستاسې په نظر څنګه وړاندوینه یا اټکل کولی شي چې څومره کلونو کې به 5G د پاره دا دواړه هیوادونه آماده ای په بشپړ توګه چې عملی کړای شي؟
زه فکر کوم اصلا حتی په پرمختللو هیوادونو کې تر اوسه لا انفراستراکچر او د ټکنالوژي د پوهاوي نشتون حتی چیلنجونه دي. افغانستان او پاکستان کې خو بیخي ډېر زیات دي. زما په دې براندوینو پر بنسټ زه فکر کوم راتلونکي 5-10 کلو پورې به دغه ټکنالوژي وکولی شي په پاکستان او افغانستان څېر هیوادونو کې تطبیق کړی شي.
د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G ټکنالوژي په اړه مو د جرمني په پوهنتون کې له څېړونکي آصف حبیبي سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 مالی کال په بجټ کې د خیبر سفاری ټرین یا د سیلانیانو د اورګاډي د بیا بحال اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې پروژې لپاره لږ تر لږه 50 ملیون روپۍ بلې کړي دي. حکومت همداراز ویلي چې د خیبر سفاری ټرین په وسیله غواړي چې ملکی او هم غیر ملکی سیلانیان د خیبر درې سیل ته وهڅوي. ځایي ولس دې اعلان ته خوشاله دي او حکومت غواړي چې زر تر زره پر پروژه کار پیل چې په ترڅ کې دوی په خبره دوی ته د کار روزګار موقع په لاس ورشي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
خیبر نا صوبائی سملے غړی د دغه ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي حکومت د کالنی پرمختیایي پروګرام نه د خیبر سفاری ټرین یا سیلانیانو د اورګاډي بحالۍ لپاره 50 ملیون روپۍ بلې کړي.
سالانه ترقیاتی بجټ کې 50 ملیون روپۍ د خیبر سفاری ټرین د بحالېدو لپاره مختص شوې دي. کله چې د دې فیزیبیلیټی سټڈی وشي نو بیا صوبایي حکومت سره د بقایا فنڈ لپاره مختلف آپشن شته دی، لکه دې کې بیا ډونرم کولای شي چې د ملک سره په دغه پروجیکټ تعمیریدو کې مدد وکړي، او د دې نه علاوه د پبلک پرائیویټ پارټنرشپ چې یو ډیر ښه صوبایي حکومت دا یو سکیم روان کړی دی چې کا پرائیویټ خلک وغوړیم پدا کې انویسټمنٹ هم کولای شي.
محمد شفیق پردای وای د سفاری ټرین یا اورګاډي بحالې دو سره به په خیبر کې سلګری وده ومومي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع په لاس ورشي.
تورخم او لنډی کوتل کې مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته دی، د ملک نورې سو خلک بم راځي او دغه سفاری ټرین به استعمالوي.
د پېښور پونتون د جرنالیزم څنګه زده کوونکی هجرت علی پردای وای سفاری ټرین به هر اتوار لنډی کوتل ته راتلو او ملکی او غیر ملکی سیلانیان به پکې ناستو، هم نومان بحالو او د دغه سیمې سیلونه به کول.
2006 پورې باقاعده تر باندې هر اتوار به د ریل ګاډي راتلو، دغه بس یا راوړل او دغه خیبر پاس درې چې کوم تاریخي ځایونه دغه فوټوګرافي به کړو، خاص کر لنډی کوتل لبراتل د لنډی کوتل چې کوم تاریخي بازار دی یا میچنه یا کوم غرونه دی، دغه سیل به کولو. ډیر امن او امان او ډیر د امن والا دور او د خوشحالي دور ریل ګاډي به باقاعده تر باندې سایرن بجوالو چې کوم اړن به واغه به بجاو کړو خلک پورته د کلو نروتل یو د لوګای ډیر غلط علامات سیاح چې کوم سیلګری هغه به کړکو نه راخارو باقاعده تر به مقامي خلکو ته لوسونه خوښه د خوشحالي اظهار وکړو او یو خ پلس پوینټ پکې دا چې دوی به کوم ځکه کورونه ونه پاغ ځکه به دوی نه راخاره کې د نه بوجات کې نهسته نه به تصویر خو د باقاعده د خلکو د کلچر روایت مطابق دوی به دغه خیال ساتلو په دغه ځمانه دغه وجه باندې خلکو سره ډیره زیاته مینه کړه.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای انګریزانو په 1960 کې پیښور نه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ غزولې و. 1925 کې پرې د پیښور لندکوتل ترمنز باقاعده د ریل ګاډي یا اورګاډي تګ را تک پیل شو. 250 کیلومتر سفر به کاوه. دا اورګاډی با څلور دیش ټنلو یا سورنګونو او 250 پلونو باندې تیرېده. په لومړي سر کې به پیښور او لندکوتل ترمنځ پوځیان او ځایي مسافر وړل راوړل. په 1923 کې ارزښت راکم شو او ودرول شو. 1996 کې بیا دغه ریل ګاډی سرحد ټوریزم کارپوریشن د سفاري ټرین په نوم د ملکي او غیر ملکي سیلانیانو لپاره بحال کړ. خو بیا په 2000 وم کې چې کله سختو سیلاونو د دې پټلې یوړه د ځای په ځای ماته شو نو دغه سفاري ټرین راتګ ورسره بند شو او بیا پکې ملکی او غیر ملکی سیلانیان لندکوتل ته نه دی راغلي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان نومیالی ولسی او حماسي سندرغاړي عبدالله مکرر د ورپېښې ناروغۍ له امله د جون پر شلمه یعنی پرون د کابل په روغتون کې ومړل. هغه 80 کاله عمر وکړل. ټاکل شوی د نوموړي مړی نن د جون پر 21 په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مکرر زوی میر خان وایي د پلار د موسیقۍ هدف یې د لر او بر پښتنو یووالی. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر د مکرر مړینه د پښتني موسیقۍ لپاره لویه زایبولی وای چې اداره به هڅه وکړي دا غ سندرې په نوې او ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقي مینوالو ته وړاندې کړي. پر دې موضوع دا رپورت چې د عبدالله مکری په یو مشهور وطني سندره پیل کړي.
عبدالله مکری د دې او لزګونه نورو وطني سندرو لپاره مشهور وو. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر شلمه مشال لیډیو ته وویل چې پلار یې شاوخوا یو نه له کووډ-19 ناروغۍ تر کړېدو وروسته د زړه درېدو له امله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاق وو. د افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر ملینا خفغان خولې او د پښتني موسیقۍ او کلتور لپاره لویا ځای بدلې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د جون پر شلمه مشال لیډیو ته وویل چې مکری د خپلو حماسي سندرو له لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدقق هم پر یاد نیټه له مشال لیډیو سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد دی ولوی محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری پخوانی سندرې په نوې او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
یو تکړه سندرغاړی یو چې زما را پیادی کې دوی لومړنی کارونه د افغانستان راډیو او د افغانستان د ملي تلویزیون فایل مخورای صاحب ډېر لږ وخت کې تک په ډېر شهرت ورسېده. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعا مړینه یو ستره ضایع ده. د راډیو په آرشیف کې د مخورای صاحب سلګونه سندرې دي. د غراس په تلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندرې لري چې ویډیو شوي دي. د مخورای صاحب سندرې خو اوس هم د افغانستان راډیو هم کابل راډیو کې او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله او تلویزیون کې نو غواړو چې د سندري به ان شاء الله په یو ایچ ڈی شکل تبدیل کړو مقری صاحب باندې پروګرامونه جوړ کړو خانه رژیمو کې مقری صاحب بیلابیل مډالونه اخیستي دي او تقریرامه مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدل دوی د دولتونو دی وحدره
په جلال آباد کې د موسیقۍ استاد کمین ګل وایي له عبدالله مکری سره یې لنږدې لیدلې او له وطن سره د هغه د بې کچه مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقۍ د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته ښکلې سندرې پریښي دي.
حمزاده صاحب د خدای وبخیر حمزاده زیاتره هغه سره پاتې شوی د هغه نه ډېر متاثر هم ور وسه کې ناست دواړه داسې د شعر شاعري د نګام هم نظر یم ډېر خپل خپل شعرونه به انتخابو د پښتنو د یووالې په باره کې ډېر کار کړی دی. لوګر د سیمې سپتک به غږو لکه په رزمونو کې به یې ما هغه خوښه او طرزونه یم اکثر هم داسې کلیوالي طرزونه او دې موسیقي ځانګړی بیا ځان ته خپله ځای جوړ کړی ډېر زیات اورېدونکي درلودل.
د عبدالله مکری د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ ګڼو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت د دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړي.
دا تنن بچان لري دا پرګنو وطن دا تنن